کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن غرمنی خبری مجله تک راغلاست. نن سه شنبه ده د 1401 هجری لمریز کال د لینده یا قوس نهویشتمه ده چې د 2022 میلادي کال د دسمبر له شلمې سره برابره ده. خبرونه په خبرونو پیلو. متحده ایالاتونو په افغانستان کې د هغو سازاګانو پر عملي کولو اندېښنه ښودلې چې طالبان وایي د شریعت په اساس تطبیقوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس بیګا په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو تصویرونو کې په عام محضر کې د مجرمانو اعدامونه او په درو وهل د بشري حقونو څرګنده او بګنوونکې سرغړونه ده، او ځکه نو موږ ټولو ته د خورا زیاتې اندېښنې وړ خبره ده. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. د خیبر پختونخوا ایالت یو چارواکی په افغانستان کې د طالب د پاکستانی طالبانو د ډلې او د پاکستان د حکومت ترمنځ د خبرو د پیل خبر ورکوي. د دې خبرو راپور وروسته له هغه ورکول کیږي چې د خیبر پختونخوا د بنو سیمې د تروریزم پر ضد مبارزې مرکز د پاکستانی طالبانو لاسته ولوید، او د دې ډلې وسلوالو شاوخوا لس کسان په دې مرکز کې برمته کړل. د پاکستان ډیلی ټایمز رسپانه د خیبر پختونخوا د ولید ویان محمد علي سیف له قوله خبر ورکړی چې وایي د بنو له حملې وروسته پرون د پاکستانی چارواکو او ټي ټي پي د مشرانو ترمنځ په افغانستان کې خبرې پیل شوې. د پاکستان پاوز او افغان طالبانو تر اوسه رسمن په دې اړه سند دی ویلي. پاکستان وایي چې له چمن څخه د دینی عالمانو او قومي مشرانو یو پلاوی کندهار ته رسیدلی دی چې د افغان طالبانو د حکومت له مشرانو سره پر ډیورنډ کرښه د شخړو د اوارۍ په اړه خبرې وکړي. پاکستاني رسنیو نن د یو ځایي چارواکي په قول ویلي په دې پلاوي کې چې قاري اسلام عالمیار یې مشري کوي، د چمن سیمې شپاړس تنه ملایان او سپینګیري شامل دي. د راپور له مخې پلاوی به په کندهار کې د طالبانو له ولی حاجي محمد وفا او نورو مشرانو سره د کرکې په دواړو خواوو کې د نښتو په اړه خبرې وکړي. د سپین بولدک چمن ترمنځ په شیرو اوبو سیمه کې تېره اونۍ د دواړو خواوو ترمنځ دوه ځلې نښتې وشوې چې دواړو خواوو ته یې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. طالبانو پاکستانی ځواکونه د نښتو په پیل تورن کړي، خو پاکستان بیا طالبان د نښتې په پیل تورنوي. د کاپ 15 په نوم د ملګرو ملتونو د بیولوژیکي تنوع کنفرانس د چاپیریال ساتنې او د ژواک د تنوع د سرچینو د خوندیتوب لپاره د میلیاردونو ډالرو د ځانګړي کېدو په اړه پر یوې مهمې موافقې سلا وکړه، خو نهایي نه شو کړای. یو شمیر افریقایي هیوادونو چې د تودو یا هره سیمې د ځنګلونو پراخې برخې پکې دي له پرونۍ موافقې سره مخالفت وکړ. دا موافقه تر 2030 کال پورې د چاپیریال د مهمو سرچینو د خوندیتوب لپاره د نړیوال چوکاټ د موندلو په مقصد د څلور کلونو هڅو نتیجه ده. له مخالفتونو سره سره د چین د چاپیریال ساتنې وزیر چې د غونډې مشري یې کوله وویل د موافقې نهایي متن به تصویب شي. او د ټویټر له کمپنۍ له ریاست څخه د ایلان ماسک د استعفا په اړه د نظر پوښتنې په پای کې څرګنده شوه چې اکثر خلک د ښاغلي ماسک د استعفا پلویان دي. ماسک د یکشنبې په ماښام په یوه ټویټ کې له خلکو غوښتي و چې آیا د دې ټولنیزې شبکې له مشرتابه څخه لرې شي که نه. په دې نظر پوښتنه کې میلیونونه کسانو برخه اخیستې، خو تر اوسه ایلان ماسک د هغې د پایلو په اړه څه نه دي ویلي. د ورمو ورځ ویلي و چې د نظر پوښتنې پایلو ته بدرانوي وکړي. ورسته لدې چې ایلان ماسک ټویټر په 40 میلیارد ډالره واخیست، د دې خواله رسنۍ اکثر مدیران او متخصصان یې له کاره وایستل. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اورېدل. ازادۍ راډیو په لنډو څپو 19 او 15 مترو چې له 2000 او 2140 13800 او 15640 کیلو هرتز سره برابر ده خبرونه کوي. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو لخوا د درو وهلو پر حکمونو اندېښنه ښودلې. دا اندېښنه په یوه مرکه کې شاربو.
حدود خو شرعي مجازات دي افغانانی منی په خپله اصل کې هیڅ ستونزه نشته ده. مهمه مسله د دوی د تطبیق ده او د تطبیق لپاره د بستر مساعد دل دي.
د ژمي له را رسېدو سره په کابل کې د هوا له ککړتیا شکایتونه،
کله چې په کابل ښار کې هوا سړه کیږي او د مازیګر له طرفه کله چې اسمان ته ګورو ټول فضا دود او غبار دي. ډېر په تکلیف یو او ډېره کسان هم ناروغه شوي دي.
د افغانستان په اړه د لویدیز په ورځپاڼو کې د خبرو شویو مطالبو مخکتنه او نور مطالب هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روسیې پوځ د اوکراین په دونیتسک ښار کې خپلو حملو ته زور ورکړی. په 15 دقیقې اونیس پروګرام کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت د ملګرو ملتونو د سرمنشي د راپور په اړه بحثونه لرو.
هر تروریستي ډله کولی شي د پیسو مقابل کې د سربازګري وکړي. بمونه د افغان په ذریعه کې دي او دلته به نه پنجابۍ وزل کېږي، نه امریکایي، نه چینایي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. میر احمد صاحبای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لومړی موضوع ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحد ایالات به تر هغو له طالبانو سره خپل اړیکې پراخ نه کړي تر څو چې دوی له افغانانو سره پر خپلو کړو ژمنو عمل نه وي کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویل د امریکا متحد ایالات له طالبانو سره په خپلو محدودو اړیکو کې د بشري حقوقو مسله په جدي ډول مطرح کوي او له خپلو متحدانو سره به پر دې مسله پراخې سلا مشورې ورکړي. ښاغلی پرایز زیاته کړه چې طالبان په دې کړنو سره خپل لومړي ځل واکمنۍ ته ستنېږي او دا وضعیت افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه دی. په دې اړه نور جزئیات د مرسلین ارسلا پر راپور کې.
د طالبانو حکومت له لوري د حدودو جاري کولو په وړاندې د نړیوالو خبرګونونو دوام په تازه خبرګون کې د امریکا متحده ایالاتو یو ځل بیا ټینګار کړی چې له طالبانو سره هر ډول تعامل به د دوی له لوري د بشري حقوقو په برخه کې کړنو ته پکتو تر سره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس د افغانستان په وخت تیر شپه ناوخته خبريالانو ته ویل دوی طالبانو ته په ډاګه ویلي طالبان اړ دي چې له امریکا په ځانګړي ډول افغانانو سره پر خپل کړو شمنو عمل وکړي. خو نت پرایس ټینګار کوي چې د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو کړنو ته پکتو تر اوسه دوی نه دي توانیدلي چې دا غوښتنې پر ځای کړي.
کوم تصویرونه چې موږ له افغانستانه وینو چې په هغې کې خلک په درو وهل کېږي، په محضر کې مجازات کېږي، دا د بشري حقونو ښکاره وحشتناک نقص او زموږ لپاره د ژورې اندېښنې وړ مسله ده. طالبان په دې کار سره د خپلې واکمنۍ لومړۍ دورې ته ستنېږي، هغه دوره چې هیڅ افغان نه غواړي هغې ته ستون شي. داسې یو افغانستان چې هیڅ فرصت، ثبات، امنیت او هوساینه پکې موجوده نه وه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان وی چې د امریکا متحده ایالات له طالبانو سره په خپلو محدودو اړیکو کې د بشري حقوقو مسأله په جدي توګه مطرح کوي او له خپلو متحدینو سره په دې مسأله په پراخو مشورو بوخت دي. نت پرایس وی چې لا هم طالبان تر جدي بندیزونو لاندې دي او د په خبره د امریکا متحده ایالات به تر هغو له دوی سره خپل اړیکې پراخې نکړي چې طالبانو له افغانانو سره په خپلو کړو شمنو عمل نوي کړی. خود طالبانو حکومت بیا ادعا کوي چې د حدودو جاری کولو په برخه کې د دوی وروستي اقدامات د افغانانو غوښتنه ده. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل چې دوی د افغانانو بشري حقوقو ته درناوی کړی او ټینګار کوي چې د طالبانو د حکومت له لوري به د حدودو جاری کول دوام ومومي.
دا موضوع خو د اسلامي قوانینو برخه ده. موږ د نړۍ یو هیوادونو نه غواړو چې اسلام ته درناوی ولري او د اسلام د احکامو په اړه ناسم برداشت، ناسم خبرې ونه کړي. افغانستان اسلامي امارت اسلامي قوانین پلي کوي، دا که پخواني وو که اوسني وو، دا د اسلام قوانین دي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو له پیله چې دا د 14 میاشتې تیریږي، د دوی حکومت د قوز میاشتې په 14مه نیټه د لومړي ځل لپاره د قصاص او حدودو جاري کولو لړۍ له فرا ولایته پیل کړه او تر اوسه یې په ګڼو ولایتونو کې په بیلابیلو جرمونو لسګونه تورن کسان په درو وهلي دي. طالبانو دا کار وروسته له هغې وکړ چې د دوی مشر ملا حبت الله اخندزاده خپلو قاضیانو ته امر وکړ چې د خاصو جرایمو په صورت کې حدود او قصاص عملي کړي. د طالبانو دې کړنې د کورنیو غبرګونونو ترڅنګ پراخ نړیوال غبرګونونه هم راوپارول. د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له لوري په عام محضر کې د تورنو کسانو مجازات کول ظالمانه او له وحشته ډک عمل بللی او ژر تر ژره د بندیدو غوښتنه یې کړې.
واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان په افغانستان کې د هغو سزاګانو پر عملي کولو اندېښنه ښودلې چې طالبان وایي د شریعت په اساس یې تطبیقوي. د طالبانو د حکومت لخوا د قضایي احکامو د جاري کولو په تړاو د نړیوالو د وروستیو غبرګونونو په اړه مرسلین ارسله د حقوق پو سبحان الله مصباح نظر پختلای دی. ښاغلی مصباح په پیل کې په دې اړه خبرې کوي چې له حقوقي او قضایي اړخه د طالبانو محاکمتي بهیر څومره روڼ او قانوني دی.
حدود خو شرعي مجازات دی افغانستان افغانان منی په قوانینو کې ځای درلود، د موږ د جزا کود کې ټول حدود او قصاص و دیت ټول راغلی دی، او دا په خپل اصل دی کې هیڅ ستونزه نشته. ده مهمه مسله د دوی د تطبیق ده، او د تطبیق لپاره د بستر مساعد دل دی. یو مهمه اصل د قضا لپاره مستقل والا ده، د نن سبا طالبانو په رژیم کې دغه قضا مستقله نه ده، یعنی په سیاسي لحاظ باندې تحریک پورې اړه لري اکثرا قضات. د دې ترڅنګ قانونیت د پروسې ده، یا مدون والا د پروسې ده چې دا ټول ډیو پروسس چې ورته وایي، دا ټول باید جدا په دا پروسه کې مراعات شي ترڅو عادلانه شي پروسه او شفافه شي د قانون پر بنسټ. لږې ترڅنګ یو سلسله حقوق دي چې متهم لري، او دا حقوق باید په نظر کې ونیو ولشي. نو اوس نن سبا محاکم سره دي چې مستقله نه ده، د قواو د تفکیک مسله مطرح معلومه نه ده، اساسي قانون موږ نه لرو. نو په دې اساس باندې دغه حدود او د دیات او د قصاص لپاره فرصت نه ده مساعده. دا په داسې حال کې چې دا یو نازکه یو حساسه نوع د مجازات ده چې په وادي شبه باندې هم د لمنځه تللی شي.
مسبسب د دې احکام جاری کول ته نه د چ په افغانستان کې خبرګون نه راپارولې دي، په نړۍ کې هم د خبرګون نه راپارولې. په داسې حال کې چې تاسو اشاره وکړه چې طالبان د نړیوال مشروعیت په لټه کې دي، نو دغه د دې حدودو جاری کول او د بشري حقوقو نقض څونه کولای شي له نړۍ سره د دوی تعامل ته ستونزې جوړې کړي؟
له دغه کړنو سره طالبان په واضحه توګه د نړۍ د غوښتنو سره په ټکر کې دي، چې په دې کې پرته له شکه عام وګړي قربانیان دي، او پرته له شکه چې د دوی د نظام د استمرار لپاره ډیر تاوان کوي، او دا د خلکو په زړونو کې نورم ویر اچوي او فاصله رامنځته کوي. دا په قصدي توګه دي، ځکه چې طالبان چې کله حاکم شول له سره یې د حکومتدارۍ لپاره خاصه برنامه نه درلودله، او په دغه یو نیم کال کې هم ثابته شوه چې دوی اصلا برنامه د حکومتدارۍ لپاره نه لري. که چېرته یې درلوده، نو حکومتداری د یو اساسي قانون په چوکاټ کې ممکنه ده. اوس دوی نه د اساسي قانون لپاره کومې لارې په نظر کې نیولې دي، او نه هم د وګړو اساسي حقوق په نظر کې نیسي. نو دا په دې معنی چې دوی په قصدي توګه نه غواړي عادلانه او شفافه حکومتولي ترمنځ کې، ترڅو افغانان په یو مطمئنه فضا کې ژوند وکړي په افغانستان کې.
برای مسبسه بس قانوني تشه موجودیت په افغانستان کې، او دا چې بیا د نړۍ سره په تعامل کې، دا څونه د خپل افغانانو په ژوند تاثیر کوي؟ ځکه متاسو اوس عملا د دې شاهد یو چې په افغانستان کې متاسفانه بیکاري او لوږه خپل لوړې کچې ته رسیدلې ده.
سیاسی شدید بحران سره چې مخامخ یو، چې د رسمیت پیژندلو ستونزې دي، او د نن د قدرت د ویش موضوع ده چې یوازې د طالبانو په لاس کې ده. اقتصادي دغه بحران چې 90% د فقر په ژوند کې حالت کې ژوند کوي، او ډیر بد حالت د وضعیت په عملی لحاظ باندې تر دې راپورونو ډیر زیات بدتر ده. امنیتي وضع هم تر هغه حده چې لکه پخوا غوندې اوس هم هغه کمپلیکس اټکونه او دغه ستونزې بیا هم شته ده. نو د دې بحرانونو وضعیت همدغسې ادامه ملری دوی چنلری، او دا واقعیت ده چې نن سبا موږ سره مخامخ یو.
حقوق پو سبحان الله مصباح چې له ازادي رادیو سره خبرو کې د طالبانو د حکومت لخوا د قضایي احکامو د جاری کولو په تړاو د نړیوالو د وروستیو غبرګونونو په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو په لنډو څپو په 19 او 25 مترو باندې واوري.
په کابل کې د پاسپورت یو شمیر غوښتونکو شکایت کوي چې د پاسپورت دفتر له څه باندې 2 میاشتې راهیسې بند دی، او حکومت هیڅ اقدام نه دی کړی. دوی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د پاسپورت ریاست چارواکي په فساد تورنوي، او وایي که څه هم د پاسپورت ریاست بند دی، خو د هغو کسانو پر مخ نه دی تړل شوی چې د دوی په وینا د ډالرو خبره کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاسپورت ریاست چارواکي د پیسو په بدل کې د پاسپورتونو د ویش اداره دوي، خو ټینګار کوي چې د پاسپورت دفتر د تخنیکي ستونزو د حل لپاره د دوی هڅې روانې دي.
شریفه په کابل کې د پاسپورت لغښتونکو څخه ده. وای پلان لري چې پاکستان ته د درملنې لپاره لاړ شي، خو د پاسپورت نه لرلو له امله نشي تللی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د زړه او د وینې د فشار ناروغي لري او ان مخکې له دې چې د پاسپورت دفتر دروازې وتړل شي دا څو ځلې پاسپورت یا ساتل تللی چې پاسپورت ترلاسه کړي.
زه ډېره ناروغه یم، دلته مې هر ډول علاج وکړ خو ګټه یې ونه کړه. بیا مې زامنو ویل چې پاکستان ته مې بوزي چې روغه شم، خو له بعده مرغه د پاسپورت دفتر بند دی او هیڅ نه خلاصیږي. نو نور دا انتظار.
عبدالحمید پاسپورت یو بل غوښتونکی دی چې امریکا ته روان دی، خو د پاسپورت د نه لرلو له امله یې کار له ډېرې مودې ځنډېدلی. دا ستونزې په داسې حال کې دي چې د پاسپورت ریاست د دفتر له تړل کېدو څخه باندې دوه میاشتې تیریږي، خو لا هم د پاسپورټونو ویش نه دی پیل شوی او خلک یې له ډېرو ګڼو ستونزو سره مخ کړي. خو طالب چارواکي د پیسو په بدل کې د پاسپورټونو د ویش ادعا ردوي او ټینګار کوي چې د پاسپورټونو دفتر د فني ستونزو د حل لپاره د دوی چټکې هڅې روانې دي. د ریاست پای نور الله پاتمن ازادي راډیو ته وویل
نو کارونه خو یو څه په مخ تللي دي، یو څه ستونزې لا هم شته دي او په دې برخه کې لا هم کار روان دی. کله چې په ټوله کې چارې بشپړ شوې، ستونزې حل شوې، د هغې څخه وروسته به د پاسپورټ د ویش بهیر پیلېږي پرته د ستونزو څخه. یعنې مونږ بیا نه غواړو چې د پاسپورټ
اغلی پتمن دا هم وویل هغه کسان چې اوس مهال پاسپورټونه ترلاسه کوي ډیری جالي دي چې له بهر راځي او ویشل کیږي، او زیات یې کړه چې د عاملینو د نیولو هڅې روانې دي. نوموړي له خلکو وغوښت له هغه کسانو چې د پیسو په بدل کې پاسپورټونه ورکوي پاسپورټ وانخلي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورټونو عمومي ریاست د روان کار د تلې په میاشت کې اعلان وکړ چې د پاسپورټونو د ویش بهیر یې ودرو. د طالبانو د حکومت د پاسپورټونو د عمومي ریاست په خبر پاڼه کې د دې کار لامل فني ستونزې بلل شوي وې او د پاسپورټ لغښتونکو وغوښتل شوي وو چې د دغه ریاست تر بلې اعلامیې پورې د په تمه اوسي. د ریاست په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي وو چې په ورځني ډول له 4 تر 5 زرو پاسپورټونه د ویش له امله د دوی د چاپ ماشینونه او نور فني وسایل زاړه او څه له کاره لوېدلي. دا په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د پاسپورټونو د ویش په هیڅ څو ځلې په ځانګړي ډول په ولایتونو کې ځنډېدلی او د پاسپورټ زرګونه غوښتونکي له دې امله په وار وار شکایت کړی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو را سره وسی د خبرونې په دوام کې د کورنیو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. روسي پوځیانو د اوکراین په دونیتسک سیمه کې خپلو جګړو ته زور ورکړی او ډیر تمرکز یې د بخموت او اودیوکا پر استقامتونو دی. د اوکراین د پوځ لوی درستیز ویلي روسي پوځیان هڅه کوي چې په لیمان سیمه کې له لاسه وتلي موقعیتونه بیرته ونیسي. بلخوا امریکا یو ځل بیا ایران تورن کړی چې د اوکراین په جګړه کې له روسیې سره پوځي مرسته کوي. اسدالله لودین په دې اړه نور جزئیات برابر کړي چې دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی. لودین صاحب
و ډیره مننه. تکل صاحب، پر اوکراین د روسیې د ناموجه یرغل نن 300 ورځې پوره شوې، خو دغه جګړه لا هم روانه ده او امریکایي چارواکي وایي چې روسان د پای ته رسیدو خبرو ته هم هیڅ ډول لیوالتیا نه لري. په خواتر دې د امریکا د ملي استخباراتو ادارې اټکل کړی و چې دغه جګړه به د ژمي پر مهال هم یو څه سړه روانه وي او امکان شته چې د پسرلي پر اتاک سره بیرته دواړه خواوې یرغلیز جګړې پیل کړي. تر ټولو توده جګړه د مهال په دونیتس کې د بخموت او اودویکا په استقامتونو کې روانه ده. اوکراینی پوځیانو ویلي چې ځواکونو یې هم دغلته مقاومت کړی. دوی هم ویلي چې د روسي پوځیانو پر سنگرونو یې 22 بریدونه تازه ترسره کړي او توانېدلي چې د روسیې 2 هلیکاپټر هم رانسکوري کړي. البته باید وایم چې د نن ورځې په دغو بریدونو کې د مرګ ژوبل لپاره تر اوسه څه نه دی ویل شوي، خو پرون پر کیف او شاوخوا سیمو یې د روسیې لخوا ډیر شاوخوا بریدونه شوي وو چې په هغو بریدونو کې در لږ تر لږه 2 تنو د ټپي کېدو خبره شوې وه. پرون اوکرایني چارواکو ویلي چې دوی شاوخوا شل کمیکازا یا بی پیلوټ الوتکه چې د ایران لخوا روسي ته ورکول کیږي را نسکوري کړي هم دي. پر ایران د ایران تازه تور بیا د امریکا لخوا لګیدلې پرون د امنیت شورا غونډه و د امنیت شورا په غونډه کې د موضوع لري جنجالی شولا امریکا او نور متحدانو یې ایران او روسیا تورن کړل چې دوی له یو بل سره همکاري کوي او بیا له کمیکازا یا بی پیلوټه هغو انتحاري الوتکو نه کار اخلي چې هدف ته رسیدو په وخت کې چاودنه کوي. دوی ویل چې د همدغو الوتکو په وسیله باندې په اوکراین کې ډیر د برېښنا استیشنونه او د برېښنا نور تاسیسات نړیدلې دي.
ډیره زیاته مننه لودین صاحب. قدرمن اوریدونکو په اوکراین کې د روسیې د جګړې وروستای حال مو اوریده.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د کابل خار یو شمیر اوسیدونکو وای د هوا له سړېدو سره د کابل خار هوا هم ککړه شوې ده. خو د طالبانو حکومت د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د دوی په وینا هیڅ پروګرام نه لري. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. پاین حال کې د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي په دې برخه کې له کابل ښاروالۍ او د کورنیو چارو له وزارت سره په ګډه هڅې کوي او تر اوسه له ځینې هغو کسانو سره قانوني چلند هم شوی دی چې د هوا د ککړتیا لامل شوی دی. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې.
د پلازمینې کابل اوسیدونکو وایي سهار او مازدیګر مهال د ښار هوا ډیره ککړه وي، ځکه د دوی په خبره د ښار یو شمیر اوسیدونکو د کورونو د ګرمولو لپاره بې کیفیته سونتو کې سوځوي. د کابل ښاری وی اوسیدونکو فریدی ازادۍ رادیو ته ویل د هوا ککړتیا کابل ښاریانو ته بیلا بیل ناروغي پیدا کړي.
کله چې په کابل ښار کې هوا سړه کیږي او د مازیګر له طرفه کله چې اسمان ته ګورو ټول فضا دود او غبار دي. ډیر په تکلیف یو او ډیر کسان هم ناروغه شوي دي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکو مسعود هم ورته شکایت لري. دی په دې برخه کې د طالبانو حکومت له لوري دی او منظم پروګرام لنشتوالي سر ټکوي.
د کابل هوا ډیره ککړه شوې او د هوا بیا پر مشرانو ماشومان او خزو ډیره ناوړه اغیز کوي. ډیرې حمامونه او لوړې ودانۍ د تصفیه سیستم نه لري او لپاره د مرغه چې د چاپیریال ساتنې اداره په دې برخه کې تدابیر نه لري او عامه پوهاوی هم نشته. دا د اندېښنې وړ خبره ده.
خود د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي اداره وای ل کورنیو چارو وزارت او کابل ښاروالۍ سره په ګډه د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره کار کوي او تر اوسه په دې برخه کې ځینې اقدامات هم کړي. د یادې ادارې د تفتیش او کنټرول ریاست سرپرست محمد بصیر امین ازادۍ رادیو ته ویل
د کابل ښاروالۍ د چاپیریال ساتنې ریاست په همکارۍ د کابل په بیا لابیلو سیمو کې لسګونه لوړ پوړې ودانۍ تړل شوي او دغه شان هغه ډیزلي جنراتورونه چې تخنیکي ستونزه یې درلوده او هوا یې ککړوله بند کړي. همدا ډول د دې سبس په سیمه کې یو شمېر فابریکې چې هوا یې ککړوله وتړل شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
ښاغلی امین دغه شان وویل د دې اقداماتو ترڅنګ د جماعتونو د امامانو ګزار وکیلانو خوندزیو او نورو ادارو په همکارۍ د عامه پوهاوی پروګرامونه هم روان دي. د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې اداره اقلیمی بدلون د باران او واورې نه ورخت د بی کیفیته او ککړو سونتو کو سوځول په کابل کې د وګړو شمیر ډیریدل او ځینې نور داسې عوامل د هوا د ککړتیا لامل بولي. دا په داسې حال کې د چې د ځینو نړیوالو ادارو د راپورونو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دوره هیڅ په دغه هیواد کې د لوږې او بیکارۍ کچه لوړه شوې او ډیری کورنۍ د سونتوکو د پیرلو توان نه لري. له همدې امله د کورونو د ګرمولو لپاره له بې کیفیته سونتوکو استفاده کوي.
اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واورئ چې اسد الله لودین چمتو کړي.
افغان خزینه قاضیانې له ګونګ برخلیک سره مخامخ دي. دا د استرالیا د وی انلاین خبرونه لا سوسایټي جرنال د مقالې سرلیک دی. مقاله کې راغلي کله چې طالبان د تیر کال په اوړي کې بیا وخت ورسېدل زرګونه هغه زندانیان آزاد کړل چې د ځینو د حبس حکم د خزینه قاضیانو لخوا ورکړل شوی وو. وړاندې لولو د زندانیانو له خوشی کېدو سره خزینه قاضیانې د غچ اخیستنې له ګواښ سره مخامخ شوې. خبرونه لیکي افغانستان کې پاتې هغو کسانو چې ژوند له خطر سره مخامخ وو بهرنیو هیوادونو ته د پناه غوښتنلیکونه ورکړي، خو ډیر هغه تر اوسه بې پایلې پاتې دي. لیکوال د استرالیا د کډوالو چارو وزارت په حواله لیکلی د تیر کال له اوړي راهیسې شاوخوا 2 لک افغانانو یوازې استرالیا ته د پناه غوښتنې لیږلي، خو په باور یې نږدې نیمایي هغه تر اوسه کتل شوي هم نه دي. مقاله کې د افغانستان د یوې پخوانۍ قاضي نیلاب هوتکی تلاش چې اوس په استرالیا کې اوسي خبرې راخیستل شوي. هغه ویلي له دې سره بختیاري وکړه چې استرالیا کې یې پناه ومنل شوه، خو زیاته کړې ده چې همکاران یې لا هم په افغانستان کې پاتې دي او غواړي چې د ښځینه قاضیانو نړیواله ټولنه به یې له هېواده ایستلو کې مرسته وکړي. نیلاب هوتکی تلاش خپرونې ته ویلي ښځینه قاضیانو ان تیر جمهوري نظام کې پر ټلیفون بیلابیل ګواښونه ترلاسه کول. د افغانستان د ښځینه قاضیانو ټولنې مخکې ویلي کابل او ولایتونو کې د دوی شمیر 260 تنو ته رسیږي. واشنگتن پوسټ ورسپانې د امریکا د ننه د هغو هڅو چټکتیا ته کتنه کړې چې له مخې یې متحده ایالاتونه د دوی پخوانیو افغان همکارانو ته پناه ورکوي. ورسپانې لیکلي د امریکا یو شمیر مشهور متقاعد جنرالان له هغه ولسی خوځښت سره یو ځای شوي چې په دغه هیواد کې د امریکا د همکارو افغانانو د مشتیدو د بهیر پیاوړتیا غواړي. ورسپانې د امریکا دغه همکاران هغه افغانان یاد کړي چې افغانستان کې د امریکا له 40 کلنې جګړې سره مرسته کړې ده. مطلب کې لولو د امریکا دیرشتنو متقاعدو جنرالانو له کانګرس غوښتي چې د دې ډله افغانانو د مشتیدو د پیاوړتیا او چټکتیا لپاره ژر لاس په کار شي. په دغو متقاعدو جنرالانو کې د جنرال جوزف ډانفورد نوم هم راغلی چې پخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان پاتې شوی دی. په خاطر دې ځینې دغو افغانانو چې په امریکا او یا هم دریمو هیوادونو کې دي شکایت کړی و چې د مشتیدو بهیر ورو روان دی.
قدر من اوریدونکو د نن غرمنۍ خبری مجلې په وروستیو دقیقو کې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیس پروګرام لرو. شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خپرو، خو له هغه مخکې د ټکنالوژۍ اړوند یو په زړه پورې مطلب. په امریکا کې ساینس پوهانو داسې لمریزې بیټرۍ یا سیلونه جوړ کړي دي چې د پردې په شان په هر ډول هوار او نه هوار ځای غوړول کېدای شي او د پردې په شان نرم دي. د موضوع تفصیل عصمت څاروان وړاندې کوي.
د امریکا د ام آی ټی په هنتون څېړونکو یو ډول نوي خورا نریل مریض سیلونه جوړ کړی چې وزن د اوسنیو مریضو هندارو یا پینلونو یو سلمه کم دی، خو تر هغه 13 برابر ډیره برېښنا تولیدولی شي. د لمریز انرژي د سیلونو ټکنالوژي له دې کبله هم مهمه ده چې انرژي پاکه ده، یعنی چاپیریال ته زیان نه اړوي. د امریکا د ام آی ټی پوهنتون د سیلونکو له لوري د جوړ شویو نازکو او انعطاف منونکو لمریزو سیلونو ځانګړتیا دا ده چې په هر ډول ځای کې که هغه هوار وي یا نه وي د یوې پردې په شان غوړول کېدای شي. د ام آی ټی پوهنتون د څېړونکو له لوري جوړ شوي لمریز سیلونه د انسان تر بشتو نری دي. د دغه پوهنتون د ټکنالوژۍ څېړنیزه ډله له 2014 څخه تر کاغذ د نریو سیلونو پر جوړولو کار کوي. د دې ډول سیلونو د جوړولو یو هدف دا ده چې هغه به د ودانیو پر شیشو او هر بل ځای لګول کېدای شي، ځکه چې قاطع دی شي او لبل خوابه تر اوسنیو لمریزو هندارو للمره زیاته انرژي جذبوي. د لمریز سیلونه به په ګرځنده وسایلو لکه بیړیو او موټرو کې هم کارول کېدای شي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ازادي راډیو د مسرور مور خو سیل وړیو سیل کې براتیو ځکه مو خراب سیوی دی ورور جانا. پراتوی په باغلان کې دشت خو جلوان کې نه کومکسته نشي څخه لو سره کوم کنه کیږي مو سره کوم کنه نه کیږي. خدایو کې زما سره دا مرستي وسی دا موږ ځکه را جوړ کې ورور جانا وسی نه لرو توان نه لرو. خدایو کې مو سره کومک وسی ورور جانا. د باغلان د پلخمری زن میزان غولې دی او دشت خو جلوان کې پراتوی خلګو ته کومکونه راځي دغه ورکی سروې کوي او موږ ته کومکونه نه راځي ورور. دا څنګه شال دی خدای وکړي چې موږ توان د موږ شپ شي راکي او موږ مزکی راته جوړ کې برکونه راسي موږ ته وبر راسي وبر نه لرو برکونه نه لرو ورور. به خدار پدری ده بس دا شی مستخه مخره ورتیږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. متقاعد او معلول ډګروال محمد داوود یما. طالبانو نه می خواهش ده چه ده معلولینو ده متقاعدینو معاشونه حواله کی. زه خپل متقاعد ډګروال یم. په هغه وخت کې مونږه معاش اخیسته دو دیر زر افغانی و سیمنگا تا د سوالګرو په شان 3000 افغانۍ حواله کړی دي. هغه خو زمونږ حق ده، هغه لمونږ د مونږ له معاشونه ګرځول سوی دي او سیمنګ غواړو اله لارم چې د دې مونږ معاشونه په ما په خواني نورم باندې راته حواله کړي. والسلام
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند ولایت د نزال سوالی سره اړیکه نیولې ده. ما ویل چې موږ په سیمه کې د انټرنیټ شبکې ډېر سره کمزورې دي، هیڅ کار نه کوي، پر نشتی استاد موږ به ډېر لور ځای خوښ بیا کار ځینې اخلو. داسې پوښتنه چې د نزال سوالی ته بلې سره چې بیسې خدای پیدا کړي په دغه شبې دغه دښ باندې چې نس ما ژر ته لور خلکو پرې ورسېږي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دولس بجې او دیرش دقیقې دی. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، شیبه وروسته 25 دقیقې بس پیدیږي چې اسدالله لودین چمتو کړی. خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن خبرونو ته. متحدو ایالاتونو په افغانستان کې د هغو سزاګانو پر عملي کولو اندېښنه ښودلې چې طالبان وایي د شریعت په اساس تطبیقوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس بیګا په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل چې پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو تصویرونو کې په عام محضر کې د مجرمانو اعدامونه او په دورو وهل د بشري حقونو څرګنده او بګنوونکې سرغړونه ده، او ځکه نو دا موږ ټولو ته د خورا زیاتې اندېښنې وړ خبره ده. د خیبر پختونخوا ایالت یو چارواکی په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د ډلې او د پاکستان د حکومت ترمنځ د خبرو د پیل خبر ورکوي. د دې خبرو راپور وروسته له هغه ورکول کیږي چې د خیبر پختونخوا د بنو سیمې د تروریزم پر ضد مبارزې مرکز د پاکستانی طالبانو لاس ته ولوید او د دې ډلې وسلوالو شاوخوا لس کسان په دې مرکز کې برمته کړل. د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې د خیبر پختونخوا د ولی د ویان محمد علي سیف له قوله خبر ورکړی چې وایي د بنو له حملې وروسته پرون د پاکستانی چارواکو او ټي ټي پي د مشرانو ترمنځ په افغانستان کې خبرې پیل شوې. د پاکستان پاوز او پر افغانستان واکمنو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. پاکستان وایي له چمن څخه د دینی عالمانو او قومي مشرانو یو پلاوی کندهار ته تللی دی چې د افغان طالبانو د حکومت له مشرانو سره پر ډیورنډ کرښه د شخړو د اوارۍ په اړه خبرې وکړي. پاکستاني رسنیو نن د یو ځایي چارواکي په قول ویلي په دې پلاوي کې چې قاري اسلام عالمیار یې مشري کوي د چمن سیمې شپاړس تنه ملایان او سپینګیري شامل دي. د راپور له مخې پلاوی به په کندهار کې د طالبانو له ولي حاجي محمد وفا او نورو مشرانو سره د کرښې په دواړو خواوو کې د نښتو په اړه خبرې وکړي. د سپین بولدک چمن ترمنځ په شیرو او بوسیمه کې تیرونه د دواړو خواو ترمنځ دوه ځلې نښتې وشوې چې دواړو لورو ته لسګونه کسانو ته مرګ ژوبل وړوله. طالبانو پاکستان او پاکستان بیا طالبان د دې نښتو په پیل تورن کړی دی. د کاپ 15 په نوم د ملګرو ملتونو د بیولوژیکي تنوع کنفرانس د چاپیریال ساتنې او د ژواک د تنوع د سرچینو د خوندیتوب لپاره د میلیاردونو ډالرو د ځانګړي کېدو په اړه پر یوې مهمې موافقې سلا وکړه، خو نهایي نه کړای شوه. یو شمېر افریقایي هیوادونو چې د تودو یا هر سیمو د ځنګلونو پراخې برخې پکې دي له پرونی موافقې سره مخالفت وکړ. د موافقه تر 2013 میلادي کال پورې د چاپیریال د مهمو سرچینو د خوندیتوب لپاره د نړیوال چوکاټ د منډلو په مقصد د څلورو کلونو هڅو نتیجه ده. له مخالفتونو سره سره د چین د چاپیریال ساتنې وزیر چې د غونډې مشري کوله وویل د موافقې نهایي متن به تصویب شي. او د ټویټر کمپنۍ له ریاست څخه د ایلان ماسک د استعفا په اړه د نظر پوښتنې په پای کې څرګنده شوه چې اکثر خلک د ښاغلي ماسک د استعفا پلویان دي. ماسک د یکشنبې په ماښام په یوه ټویټ کې له خلکو وغوښتل چې آیا د دې ټولنیزې شبکې له مشرتابه څخه لرې شي او کنه. په دې نظر پوښتنه کې میلیونونه کسانو برخه اخیستې، خو تر اوسه ایلان ماسک د هغو د پایلې په اړه څه نه دي ویلي. د ورم اورز ویلی و چې د نظر پوښتنې پایلو ته بدرنوي وکړي. ورسته لدې چې ایلان ماسک ټویټر په 40 میلیارډ ډالر واخیست، د دې خواله رسنۍ اکثر مدیران او متخصصان له کاره وایستل.
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د جګړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. انټونیو ګوتریش په خپل تازه راپور کې ویلي په تیرو دریو میاشتو کې افغانستان کې څه باندې 1.5 زر امنیتي پیښې ثبت شوي چې د تیر کال ورته مودې پرتله 23% زیاتوالی ښیي. دا اندېښنه داسې مهال ښودل کېږي چې طالبان بیا په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو خبره کوي او وایي دوی د پخوا پرتله امنیت ډیر ښه کړی دی. د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو او طالبانو په دریځونو کې بیلوالی په څه مانا؟ آیا طالبان رښتیا هم د خپل ادعا خلاف د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي؟ د امنیت د ټینګښت لپاره څه کول پکار دي؟ د ازادۍ راډیو 19 بحث 25 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانه دي د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال محمد رادمنش او د پوځي چارو کتونکي احمد خان اندړ. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اندړ سه بحث بل تاسو نه پیل کوم. تاسو په باور د انټونی ګوتریش د اندېښنې عوامل څه کېدلی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ښاغلی لودین ستاسو د تاسو د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته او زموږ ویاړلي جنرال صاحب رادمنش ته د تاسو معلومات چې سلامونه وړاندې کوم. ګوري په افغانستان کې ډېره اوږده جګړه تیر شوې ده او که هر حکومت راشي په ابتدا کې موږ دا تجربه لرو چې ډېر حکومتونه په پام کې کله به راغلي یو کال به امنیت ډېر ښه و، خلکو ته به مو غوړې غوړې وادې ورکول کېدې، مګر وروسته بیا ډېر واړه واړه ګروپونه ورته پیدا شوي. هغه بیا مقابل کې د سیمې استخباراتو پړسولي دي، حتی د حکومتونو په ړنګولو بریالي شوي دي. نو همدا اوس موږ وینو چې ملګري ملتونه دغه تشویش کوي. ملګري ملتونه باید په دې پوه شي چې دوی راپورونه کامل نه دي. دا په دې معنی چې دوی د طالبانو استازی یا د افغانستان اسلامي امارت استازی په ملګري ملتونو کې نه ده منلی، او یوازې د خپلو ځینو اجنټانو د خپلو کسانو چې دوی اړیکو سره لري د تلیفون له لارې حواله اخلي. موږ پوهیږو چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د داعش یا د نورو ترسي ډلو امنیت زیات شوی دی، خو دا په دې معنا نه ده چې طالبانو یا د افغانستان اسلامي امارت ورڅوک وکولی چې جبهي جګړه په مخ بوزي. دغه څه طریقې هم نه موږ لیدل چې 13 میاشت په ترکیه کې هم وشولې. دا ډیر زیات امکان لري چې د افغانستان له خراب وضعیت نه چمتغه ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتو روسیا چین د سیمې هیوادونه او زموږ ګاونډیان ټول تحریمونه لګولي د افغانستان په خلکو. هر فشار چې نن په طالبان نوري د افغانستان په مظلوم ولس راوسته ده، فقیر دي، غریب دي، هر تورستی ډله کولای شي د پیسو مقابل کې د سربازګیری وکړي، او همدغه افغان وژنه برواني بمونه بم د افغان په ذریعہ دي، او د تربنه پنجابۍ وزل کیږي، نه امریکای نه چینای. نو بدبختی دا ده چې دلته باید اول دغه مسایل د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت یا دغه امنیتي وضعیت د بهرنۍ بورډ دی لري چې د افغانستان له اسلامي امارت سره یا له طالبان سره مشخصا نړیوال او د سیمې وادونه جوړ شي، او دوی هم دغه چې مغرورانه عمل چې کوو چې موږ اته سرویس مملکتونو ته ماته ورکړی ده، او اوس د دغه سرنوشت سره مخامخ کېږي. دوی هم دا فکر وکړي چې د افغانستان خلکو ته مخه کړي، تر هغو د خلکو فاصله ورڅخه زیاته نه شي. کله چې د خلکو فاصله اضافه کېږي، هر تروریستي ډله په افغانستان کې کولی شي ځان ښکاره کړي، لکه اوس چې داعش
اندر صاحب څه فکر کوئ؟ دغه د ملګرو ملتونو اندېښنه ستاسو په نظر واقع بینانه نه ده یا په واقعیتونو ولاړه نه ده، یو څه مبالغه پکې ده؟
ښاغلی لودین صاحب، ملګرو ملتونو په افغانستان کې په دې 500 کلو کې ډېر پسیف تبلیغاتي د امریکا په خوخه رول لوبولی ده. موږ افغانان اوس په دغه هېوادونو په دابرکتونو تاسو ولیدل چې روسانو موږ ته ډېرې نارې وکړې، بیا امریکایانو چې تاسو ته دموکراتي رول حکومتونه دي ټول وتړل. ملګرو ملتونه د امریکا د متحده ایالاتو لخوا ډېر بودیجه ورکول کېږي، د هغوی په اشاره باندې کله کله تبلیغ کېږي. آیا چې دوی داسې پوهېدل چې دا وضعیت دومره خرابېږي؟ ولې دوی په دوه کې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو مرسته کې چې د دوه قرارداد امضا کېده د ملا برادر او د ښاغلي خلیزاد تر منځ همدا ملګري ملتونه استازي کیو امضا وکړه، ولې دوی په راتلونکي باندې فکر نه کوو؟ بیا چې کله طالبان واک ته رسېږي، ولې دوی استازي نه مني؟ د افغانستان خلکو ته شک کوي، یوازې تبلیغاتي پروپاګند جګړه په مخ بیایي. د افغانستان واضح خبره ده، په افغانستان کې د جمهوریت له سقوط وروسته داسې جبهه داسې ډله نسته چې دغه اتیا میلیارده امریکایي وسلې چې خپل امریکا طالبان ته پرېښودلې اوس سمبال دي. داسې وړې وړې ډلې او جبهې څه په نامه خلک مزور نه لري، توان نه لري، ټول د افغانستان قلمرو په لاس کې ده. خو دا د دوی نیمګړتیاوې دي او د استخباراتو فشارونه دي چې ورباندې راوړي چې دغه انفجارات دي. نیمګړتیاوې دا چې کار الیکاته نه سپري، ټول ملایان په قدرت کړي دي، په اجنټوري نه پیږي، اپراتیوي کارونه پیږي، په هغه تورستان چې افغانستان داخليږي هغه باید دوی ته معلوم دي، لکه دوی پخوا چې رالېږل پاکستان کې مرکزونه دي، ایران کې دي، نور زبر ځواکونه هلته ډېر قوي عربي هېوادونه هم لاس کې لري، هغو ته نه مخکې کېږي، هغو سره وغږېږي، تر هغو دغه تورستان دغه افغان وژونکي نور زموږ خاورې ته راونه لېږي.
نو څه کول پکار دي طالبانو ته دغه امنیتي پېښې خو کېږي مخنیوي لپاره څه وکړي طالبان؟ تاسو مخکې وویل چې کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی، نو دغه وضعیت خو روان دی، د طالبانو هم دا د یو نیم کال شاوخوا ووته، اما په افغانستان کې ورځ تر بلې ګورو چې امنیتي پېښې زیاتېږي، مثلا مغلق پیچلې حملې کېږي په افغانستان کې، وروستي بریدونه هم د داعش دي چې وشول، هغه د په یو میلمستون باندې وشو، په روسوي کې برید، دغه راس په جماعتونو کې حمله کیږي، په مدرسو کې کیږي.
خبره ده چې لکه مخکې مشهورې په افغانستان کې ډېر اوږده جګړه تیر شوې ده، یو خو د حکومتونو پالیسي دي، چار حکومت راځي هر څه مړیم کم کوي، کله چې انفجارات کیږي او یا هم انفجار هم دی راځي کی، یو دا خبره ده چې دا خپل د حکومت پالیسي ده، مګر په حقیقت کې ډېر ژر به یو داسې دائمي امنیت چې موږ فکر کوو هغه که طالبان هر څومره ځان قوي کړي امکان نشته، ځکه چې روغ ده چې د ترڅو او د سیمې استخبارات دومره قوي لاسونه لري چې کولای شي په هر ځای کې د پایتخت او په ځانګړي توګه په سفارتخانو یا په مېلمستونونو انفجار وکړي، تر هغه خپل شتون وکړي. د داعش اساس دا دی چې نړۍ ته وکړي زیم، او چین، روسیې، مرکزي آسیا ته داسې ګوت څنډن وکړي چې زه په افغانستان کې یم. د دې د مخنیوي لپاره قوي اقتصاد پکار ده، افغانستان حکومت نوی ده، د افغانستان لکه ما چې ویلې مسلکي خلک کې زموږ همدا اوس زما ملګري چې ما سره اړیکې لري 8000 پخواني مسلکي د خلکو په پیسو روزل شوي دي، زه په وینو تعلیم کړی ده، د وطن ته ژمن خلک دي، تښتېدلي نه دي، په افغانستان کې پاتې دي، په کورونو چارو وزارت پېژندون کې هر ورځ په لاین ولاړ دي، حاضرین ځکه احتیاط هغه باید ونیسي چوکي ټولې غسوي لکه بل ملک چې نیولې دا د افغانانو ملک ته، هغه افغانان چې د وطن ته ژوند دي، مدکني بشپړتیا ساتي، مسلکي اشخاص باید ټول لاوي، تر هغه د دغه دښمنانو چې هغه د افغانستان د خلکو دښمنان دي، هغه باید په د سرحد نه یا د ډیورند کرښې نه اخوا باید افشا کړي. موږ وینو چې پاکستان د تروریزم مور د مرکزونه دي، مګر په نړیوال سیاست کې صدر اعظم د بهرنیو چارو وزیر د ماشوم بهلول بوټو همیشه افغانستان د توریزم مرکز یعنی
ډیره مننه سلامات سیلینې کمرغه جنرال صاحب رادمنش استودیو ته وصل شوی، ان شاء الله چې دا ځل بیا اړیکه نه پرې کیږي. رادمنش ته مهرباني وکړئ، ما صرف ستاسو تحلیل غوښته چې د ملګرو ملتونو اندېښنې تاسو څنګه ارزوي، څومره په واقعیتونو ولاړ دي؟
دا څه دي چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې ډیر زیات نفر او چایلنونه لري، د دې چینلونو په اساس دوی خپل راپور پوره کوي، مثلا یوناما ده او نور هغه انجوګان دي چې په افغانستان کې خپل کارونه سرته رسوي. موږ باید د دوی د راپور لمخنه خپل نظر د افغانستان په مورید کې ووایو. تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې ډیر شبکې غوسم استه، هغه عملونه چې مثلا په کابل کې، په کندوز، په بلخ او مشرقي ولایتونو کې کیږي، او هغه څه مسائل چې خلک د دې نه زیان من کیږي، باید موږ وسیرو او خپل نظر ووایو. سریشتیا هم په افغانستان ځینې مشکلات رامنځته شوي ده، او استا او د ملل متحد راپور هم درست ده. تاسو ته معلومدار ده چې د افغانستان حکومتداري اوس ډیر مشکلات ځان سره لري. ټول متخصصین د امنیتي اداراتو نه رخصت شوي ده، او اوس کله چې یو عملیات یا یو جنگ رامنځته کیږي، هغه افراد چې په حادثاتو کې یا په عملیاتو کې دخیل نه دي، دوی زیانمن کیږي، او اصلي افراد د مخالفینو سره ارتباطات لري او د مخالفینو تر امر لاندې خپل کارونه سرته رسوي، مسؤل پاتې کیږي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې اوس د طالبانو هغه نصاب درسي چې د مکاتبو او پوهنتونونو کې رامنځته شوی دی، دا هم ډیر تاثیرات لري. خلک ځان د دغه دولت یا د دغه طالبانو نه ځان جلا بولي. همدارنګه په افغانستان کې فقر ډیر ګسترده شوی، او خلکو ته هغه خدمتونه چې د بین الاقوامی هوادو په افغانستان کې کیږي خلکو ته نه رسیږي. او همدارنګه رسانه چې اوس په افغانستان کې د دوی دروازه بند شوی ده، اطلاع رسانی ډیر مشکل ده. زه پوهیږم چې د مشکلات امنیتی اوس هم لا زیاته بی، اما هغه رسانه چې مخکې خپل معلومات خلکو ته رسول اوس نشي رسولی. همدارنګه د همسایگانو سه وضعیت اوس خراب شوی، دوی غواړي چې په افغانستان کې هم وضعیت لکس خرپړی چې د دوی خلک ونه وای ورته دغه د اسلامي د افغانستان اسلامي امارت وضعیت لاخره. دوی هم زین مداخلات کی په افغانستان کې صفدی نتیجه کې د افغانستان وضعیت به خرابېږي. تاسو ته معلوم دار ده چې دا مثلا امر معروف او نهی از منکر اوس په افغانستان کې سره کم کار کوي. دا هم کولای شي چې ټول هغه دل سی په افغانستان کې ځان اخکل بولی د دولت په مقابل کې ځینې تعاملات رامنځته کړي. او د همدارنګه د افغانستان د امارت اسلامي لیدر تر اوسه چا نه دی لیدلې. دا هم د خلکو بی اعتمادی زیاتی او ممکن ده چې دا هم د نورو خلکو په وسیله یو بانر وګرځي چې د دولت یا د طالبانو نه خلک ځان جلاب د دوی په مقابل کې ځینې مشکلات رامنځته کوي.
څه فکر کوي د ملګرو ملتونو او د طالبانو د نظر ترمنځ د بیلوالي عوامل څه دي؟ ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوترش اندېښنه ښیي چې په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 1.5 امنیتي پیښې سوي. د تیر کال د وړم کال پرتله دغه وضعیت خراب شوی، ویل چې د تیر کال پرتله 30% امنیتي پیښې زیات شوې دي. اما طالبان بیا وایي چې نه، دوی سوله راوستل د امنیتي ټینګ کړي، فقط خال امنیتي پیښې کیږي. وایي چې 90% د داعش ګواښ هم د فکرې دی. دغه د دریزونو بیلوالی په څه معنا ده؟ طالبان وضعیت ښه کوي او نړیوالې اندېښمن
اوس خو مونږ پوهیږو چې ټیکنالوژي دنیا د یو کلی په شکل تغییر ورکړی. هر چا پوهیږي او دا مثلا فیسبوکونه، دا نور یوټیوب او نور شیان چې شته، دا ټیکنالوژي ډیر مهمه ده او خلک پوهیږي. او طالبان په هغه مخکنی مسائلو کې اخته دي. دوی په سمه توګه خپل راپورونه یا خپل معلومات ټولوي نه، بل اما د خلکو د افغانستان د خلکو کولای شي چې ټول هغه مسائل چې په افغانستان کې رامنځته کیږي و دنیا ته ووایي و خلکو ته ووایي او ملل متحد ته ووایي. معلومدار ده چې ملل متحد په هیڅ صورت د افغانستان په مورد کې توطیه نه کوي. که توطیه وکړي نو بیا د دوی اهمیت او د دوی ثابت خبره بیا د خلکو په مقابل کې په منفی توګه خودل کیږي. نو
بل رادمنش صاحب،
دوی راپورونه صحیح ده
او تاسو وایئ چې د دوی راپورونه به صحیح، اما مخکې ورته اندل صاحب هم اشاره وکړه چې د دوی راپورونه ډیر په واقعیت ولاړ نه دي او طالبان هم همدا دریز لري. کله چې ریچارډ بینر د افغانستان په وضعیت باندې راپور چمتو ک د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ وباله، تاسو به خبرې چې هغه مهال هم طالبانو دغه راپور یو ارخیز او تبلیغاتي وباله. د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو تقابل له طالبانو سره په څه معنا او څه پایلې درلودلی شي؟ ځکه طالبان په هیڅ ډول چمتو نه دي او حاضر نه دي چې دغه اندېښنې ومني. وایي چې وضعیت آرامه دی. فکر نه کوي چې د طالبانو له خوا دغه تقابلي دریز به طالبانو ته ښه پایلې ونه لري؟
رښتیا هم ښه پایلې ونه لري. ولې مونږ باید محاسبه وکړو چې په افغانستان کې اوس څه وضعیت روانه ده؟ انفجار انتحار است؟ بله هو است. فقر است؟ بله هو است. کوم فعالیت طالبانو د اقتصادی، سیاسی، دینی او فرهنګي په چارو کې کړی؟ نه. او همدارنګه تاسو ته بهتره معلومه ده چې د دوحې هغه توافقنامه چې مخکې د امریکا او د ملل متحد او طالبانو په منځ کې امضا شوې ده، تا تکی پا تکی باید تطبیق شی که ونشی معلوم داره دسی زینی ننگرتیای پا دی مورد پا نور مسائل او خصوصا پا امنیتی مسائل که استا او دا باید منگ پا یقینی توگه وسی رو او دنیا والت ووایو. مثلا اوست طالبان ویسی منگ طول در دوحه توافقنامه تطبیق کرده، خو خلق او نور هغه کسان چې بی طرف ده خی او محاسبه کې څه درست ده، خو انتحار و انفجار و او ټول شیانو په حق رقم سی مخ کې روان و سم روان ده، او مشکلات په افغانستان کې است، او استخبارات په منطقه کې فعال دی، هغه گروپونه چې مخ کې په وزیرستان کې و په پېښور بلوچستان او رگزای دا ټول اوس په افغانستان کې فعالیت کیږي. مثلا په شمالي ولایتونو کې اوس وضعیت څه رقم ده، د ازبکستان په هغه جزیره کې څه وضعیت روان و او دا خطرناک وضعیت و، په تاجکستان په سرحداتو کې، خپله په پاکستان په سرحداتو کې وضعیت څه رقم ده. نو خو دا معلوم داره ده چې دا تروریستي اعمال ده، تروریستي اعمال د افغانستان د ځمکې نه شروع شوی او ادامه لري. او درسته ده، زه دا وایم چې پاکستان او ایران د افغانستان په مورد کې مسؤل ده، دا
خو دا دواړه خپل د هیوادونه هم جنرال صاحب اوس آرام نه دي. تاسو به خبرې چې مثلا په ایران کې هم وضعیت تیر څو میاشتو کې مثلا ترنګلې د هغه سي مظاهره کې وشوي، مثلا سلګونه کسانو وجل سول. پاکستان کې هم مثلا تحریک طالبان پاکستان اوس فعالیت ډیر پراخ کړی او باندې پای ته رسولی. نو دا هیوادونه ولې مسؤلیت واخلي؟ حال دا چې طالبان وایي چې موږ مسؤل یو د خپل امنیت لپاره.
تاسو وګورئ چې افراطیت هم په پاکستان کې او هم په ایران کې د مدرسې له لارې نه روزل شوی، شروع شوی، او دوی ته سازمان ورکړل شوی او افغانستان ته ورلیګل شوی دی. نو دا تروریستان یا دا افرادگر خلق هیچ وقت دا قانون سره کار نکی، یعنی دا تمدنی قانونونو سره دوی موافق ندی، دوی غواړي سی خپل افراطیت تطبیق کی. اوست پاکستان او ایران دا دوی نه مثلا انتقاد کی یا دا دوی نه جلاسه ویده دی دل اپاره ده سی اصلی منشای دا دوی للاسه دی. مثلا مدرسه اقانیه دیرش در مدرسه پاکستان کی دی سی
تاسو وای چی
طالبان او نور
ردمنی سی پاکستان او ایران تاسو وای چې کوم ترهګر یا ترهګریزه ډلې چې روزلی اوس هغوی ته بیرته ځان متوجه دی، یا دغه کوم اور چې بل کړی دغه اور اوس بیرته د دوی لمنه ته هم ورغلی؟ کور ودان جنرال صاحب،
یقینا
بحث شی ویل کیدی، راځي لک پدې ته هم شو جنرال صاحب چې څه کول پکار دی.
افراطیت خپل خاوند نه پیژني، افراطیت همیشه خپل افراطیت مخته چلوي، او دا د اوس په منطقه چې دا یو مثلث دیني جوړ شوی ده ډیر خطرناک ده. دا مثلث باید د منځ لاړ شي.
زه هم دې تر اتلم اندر صاحب نه به دا پوښتنه وکم. اندر صاحب، په داسې حال کې چې دا مهال په ایران کې هم وضعیت رنګلی دی، پاکستان کې هم تازه راپور دا دی چې په بنو کې مثلا پاکستاني طالبانو پوری وزندان باندې بریت کړی، 25 درس شاوخوا خپل بندیان خلاص کړی دي. دا معنا چې تحریک طالبان پاکستان اوس یو سرخوګای دی د پاکستان حکومت ته. هلته هم مثلا سیاسي وضعیت خنه ده، مظاهری دي د پخوانی صدر اعظم عمران خان لخوا. په ایران کې هم وضعیت خنه ده، ترنګلې ده. په دغه وضعیت کې طالبانو ته څه کول پکار دي چې کم لکمه افغانستان امن کی، او په افغانستان کې دغه خال خال امنیتی پیښو یا د ملګرو ملتونو په وینا ډیر امنیتی پیښې چې کیږي مخه ونیسي؟
واقعا قدرمن لودین صاحب، اول خو زه ډیر کم د جنرال صاحب خبرونه تم شمه. ګوی جنرال صاحب په جمهوریت کې وظیفه دندې اجرا کړې، خو ما د یو نظامی افسر په توګه د 15 کال چې بهر نه لرې ما خپل هیواد هر څه لري سیلم. ګوري په افغانستان کې د 15 کلو کې دغه امنیت چې یو افغان له قندهار تر بامیان پورې لاړ شي دا امکان نه و. سمنشته خو د طالبانو د حکومت نیمګړتیاوې، مشروعیت نه اخیستل، معیاري حکومت نه جوړول باعث دي کېږي، او د نړۍ سره تعامل ته نه نږدې کېدل، ډیپلوماتیک اړیکې نیول، دا باعث دي چې یو څه توریستي ډلې رانږدې شي. مګر په کل کې د اوسنۍ وضعیت د خلکو لپاره د امنیت، فزیکي امنیت د طریقه مثبت ده، او نور مشکلات ورسره راځم. د پاکستان کړنو ته پاکستان کې د ټول خپل ایسای دغه ډلې جوړ کړی دي او د افغانستان لپاره تل مخالفت ډلې جوړ کړی دي. پاکستان کې جګړه نه و، د پاکستان ایسای کله چې د پښتنو د حقوقتن لپاره یو افغان یو د کوزي پښتونخوا افغان یو غږ جکی په غشپه راځي وړي بیا ورکی او دوی نش کولای چې دغه تروسی د چخپل جوړ کړی دي مهار کی دا ټول لوبه ده. اوغي ولې دغه په بنو کې جوړې اسلام آباد کراچی کې چې چاودنی عملې نه کی د پښتون وژنې لپاره پروګرام جوړ کړی دي او کوشش کوي افغانستان بدنامه کی. دغه تورونه به د افغانستان په طالبان ولګي چې د دوی رالیږي د دوی یو سناریو ده چې جوړ کړی ده په مخ روان دي.
بلې طالبان څو کې خغلې اندر چې دغه موضوع نزان بریالي راو باسي ځکه وځه راستربلې پیچلې کیږي. ملګری ملتونه هم اندېخمن دي، نور نړیوال بنسټونه هم. طالبان څو کې تر اوسه دوی رسمیت هم نه لري یا مشروعیت هم نه لري، کورانه یو بهرانه البته کومه ادعا چې حقوق پوهانی کوي. تاسو په نظر طالبان څنګه وکولای شي لدغه پیچلي وضعیت ځان راو باسي او په لاند وخت کې افغانستان یو خلوري ته بوزي؟
دا خو اوس واضح خبره ده لکه جنرال سیمن چې ویلي تر هغه د امریکایانو سره جوړ نه شي او هغه د دوی قرارداد یا پریکړې عملی نه کړي دغه چې لوبي برواني او تاسو ویني چې د امریکا لډاره دوی څوک پر اهمیت نه پیژني. ترغوز دی رسمت پیژندنه لړۍ په مخبونه دي سیاسي اړیکه نږدې ګاونډي وادو سره سمینه کې هم دا چې په کوټه نن کې ولوې جرګره ونه وتل چې دوی ته به دغه چې دامونه کې خوده کیږي او کوشش وکړي د سیمې وادونه د بابر قدرتونه د ټول ورته په چل کې دي. کوم فشار چې په طالبان نه دي په افغانانو د افغانانو فقط ساتي ترغوز د حکومت د غلط انزوا خواته بوزي. طالبان امدا چې ما ویلې باید د نړیوالو سره سیاسي تعامل ته نږدې شي. په داخل کې کار اهل کار ته ډېر مهم ده چې خلک سره ناراضګي تاسو ویني چې په تر کوم افغانان له هواد فرار کی ټول کډرونه ځوانان زموږ هواد خلک دي. دوی لپاره په کور دننه کې کار په کار چې وایو کې او له سیمې د وادو بهرنه سره شته روته یو هواد پر پرندري دا باید دغه لړۍ باید ګړندې کی کله مو وینو چې دا تحریمونه نه د نړۍ او نه د سیمې او نه د طالبانو
افغانستان په ګټه دي. طالبانو په ګټه دي کور ودان اندر سیب ډیره مننه. بحث ورو ورو پای ته رسیدي. خاغلی رادمنش استاسو د پای خبري هم ورو څه فکر کوي وضعیت کوم خواته روان دی؟ آیا فکر کوي دغه کوم وضعیت کې چې اوس افغانان دي او د طالبانو حکومت حاکمیت لري نړیوال اندېخمن دي او دوی وایي چې نه وضعیت د ډاډ وړ دی دوه درېزونه دي، فکر کوي چې په نږدې راتلونکي کې افغانان د ښه زیرو یا د ښو خبرونو په تمه ووسي او کنه فکر کوي چې د سیمې وضعیت هم خنډ دی، ګاونډیان هم نارامه دي، ممکن د افغانستان نارامۍ هم همداسې دوام وکړي؟
دا یو معمول خبره ده چې اول خو باید دا دوه توافقنامه تطبیق شي. تاسو وګورئ په افغانستان کې نه یوازې دا تروریستي ډلې او هغه مخالفین هغه سیاسي مخالفین فقر اخپولې نام نیده او کار او خلکو ته تر اوسه پیدا شوی نه ده. یعنی خلک باید ورته کار آماده شي. د خلکو حقوق په نظر کې نه نیول کیږي او ارتباطات د افغانستان د منطقې او د دنیا په کچه تامین نه دی. نو د افغانستان په یو غلاف کې دی. په دغه غلاف کې هر څه چې کیږي د افغانستان د خلکو په نفع کې نه ده. نو باید اول افغانستان خپل ټول هغه کورورت وګوري او دنیاوالو سره خپل ارتباطات ټینګ کړي او هغه توافقنامه او تعهدات چې دوی د هغه د پانی پای کې امضا کړی باید تطبیق کړي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې اوس افغانستان یو مشروع حکومت نه لري. دغه مشروع حکومت د چا نه کیږي؟ د چا له طرف نه؟ د خلکو له طرف نه. نو مونږ انتخابات کړی، نو مونږ بل فقط مونږ د غلچکی په توګه د افغانستان قدرت په لاس کې نیولی ده. یعنی طالبان باید په دې پوه شي چې دوی به دغه سې غلچکی کارونه کې نه کولی شي چې د دنیا مشروعیت ځان ته پیدا کړي. په دې اساس باندې طالبان باید خپل رول خپل هغه مسؤلیت ادا کړي چې دنیا ورته په احترام باندې وګوري. کنه همدغه سې وضعیت به خرابې شي، امنیت خرابېږي. بل اخره د افغانستان د خلکو حتما د دوی تحرکات زیاتیږي او د طالبانو په مقابل کې خپل تحرکات
زیاته کوي او طالبان په مشکلاتو کې اخته کیږي.
ډیره ډیره مننه کوم ودان درنو میلمنو زمګه اونیز بحث همدلته پایته رسیدي. له تاسو د دفاع وزارت په خوانی ویان جنرال محمد رادمنش او د پوځي چارو لکتون کې احمد خان اندل سیب څخه ډیره مننه او ریدونکو تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا کړی ده.